په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان پر راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ګوندې زیاتېدو خبره کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مشر او د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو په باب هم واورئ چې په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قتل په یو قضیه کې چې په اعدام محکوم سی و نن اعدام مسول. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حاجی محمد محقق څرګندونې له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. ترکیه د 300 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د کورونې چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او په قتل کې په اعدام محکوم سوي وو نن اعدام شول. د دغه وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی دلی دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو دی وسختمن شرکت د مرستيال د تښتونې او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورونې چارو وزارت وایاند وی په دم سو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا په خوانی غړي حاجی اسکر دغه راز زلمای عبدالظاهر فائق او تیمور شاه شامل دي. د افغانستان جمهوری ریاست د حاجی محمد محقق د څرګندونو په جواب کې ویلي چې دغه څرګندونې له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. درک پیلامه کې ولسی وی چې د څرګندونې د افغان حکومت نظر نه څرګندوي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس هم د محمد محقق څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی وو. نن په کابل کې ځینو مدني فعالانو د دغو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمعی از نهادهای مدنی کو
مګدا کابل زین مدری بنسټونه دلته سره راټول شوی چې د اجرایی ریاست د دویم رستيال استاد محقق غیر مسولانه څرګندونی وکندو.
شغلی محقق د شمې پرز په تهران کې د لشکر فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل دغه څرګندونو دفاع کړې و. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤوف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل
برای امروز ما
نن چې له هر لوري د دودیز لوی جرګې د دایره د غوښتنه کې فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د کامیر یوه کارکوونکي احمد رامین ازادي راډیو ته وویل
نننۍ الوتنه کې مو یوازې کارکوونکي وو. سر له راتلونکي به هره یک شنبې او پنج شنبې مسافر کولی شي ټکټ واخلي. پر لسو بجو به مو پروازونه وي.
اوس به له کابل څخه مسافر په نوي دقیقو کې تاشکند ته رسېږي. له زیاتو کلونو راهیسې له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وه او مسافر مجبور و د استنبول یا دوبۍ له طریقه تاشکند ته د رسېدو لپاره له 1200 څخه تر 2300 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. نړیوال مرستندوی صندوق د ایډز، نري رنځ او ملاریا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا له وزارت سره د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تړون د روغتیا وزارت د پالیسي او پلان د معین ډاکټر احمد جان نعیم او د نړیوال مرستندوی صندوق یا ګلوبل فنډ د استازي ترمنځ نن په کابل کې لاسلیک سو. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتې مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د په نشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 316 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو نن په دې اړه راپور ورکړ. د اژانس په حواله د هغو کسانو له ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شی ونیول سي 333 سرتیری دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه خو ګولن د تورونه ردوي. په پام کې ده د سوریې د حکومت مرکچیان نن جنیوا ته ورسېږي څو د دغه هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رابلل سوي دي. دمشق تر دې مخکې په دغو مذاکرو کې چې پرون پیل سوي د خپلو استازو د ګډون خبر نه و تایید کړی ځکه اپوزیسیون لا هم پر خپله غوښتنه ولاړ دی او هغه له واک څخه د ولسمشر بشار الاسد لري کېدل غواړي. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو د څېړنې د ځانګړې محکمې قاضیانو نن خپلې څېړنې وځنډولې. دا څېړنې وروسته له هغې وځنډېدې چې د بوزنیا د کروشیې د شپږو رهبرانو له ډلې یوه یې د محکمې پر مهال خولې ته یو بل ته نږدې کړ او په نارو یې وویل چې زهر څښي. سلوبودن پرالیاګ له 1990 میلادي کال څخه تر 1995 میلادي کاله پورې په بوزنیا کې د کروشیې ځواکونو پخوانی قومندان و. نن چې د زهر څښلو خبرداری ورکړ په شل کاله باندې محکوم سو. هغه نارې کړې سلوبودن پرالیاګ یو جنګي مجرم نه دی، زه د محکمې فیصله نه منم. له دې سره قاضي کارمل اوګیوس ناڅاپه د محکمې جریان وځنډاوه. او شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القاره‌ای بالستیک توغندی ازمایلی دی. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې بلل سوې ده. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون وویل
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القاره‌ای بالستیک توغندی دی چې ډېر ستر سروکی لیږدولی او د امریکا اصلي خاوره ویشتلی سي.
امریکا، ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي د تازه ازموینه غندلې ده.
له سلیم احمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کډاو ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د حکومت اجرایی ریاست د دوهم رسال حاجی محمد محقق ورستی څرګندونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبلل او ویل چې د افغانستان د نافذه قوانینو پر رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پر راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
روس به په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي.
د افغانستان د ولسي جرګې مشر او یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ.
تحت عنوان لوی جرګه عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسي است.
د افغانستان سوداګری او صنایع خون پر هغو 15 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هر کله کوي چې په هرات کې یو سوداګر تښتول او وروسته وژل شو.
تقاضای ما ای هستند که بالای تمامی اشخاص باید امی حکم تطبیق شوه و ما ای را استقبال میکنیم.
پیننیوال موضوعات که لبنده دی سعودی عربستان دی یو میلیاردر دی خوشی کدو پا باب نور معلومات آوریدل شید. دی خبروان ترپایه کراس رو سی دی افغانستان و سیمی پر نور موضوعات هم لرو. ازادي رادیو اوري د افغانستان جمهوري ریاست بلخره د حکومت د اجرایی ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په وړاندې عکس العمل سرګند کړ. حاجی محمد محقق ایران ته په رسمي سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو هرکلی کړی و. د حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه راپارولي و چې تر ننه پورې هم دوام وکړ. په کابل کې د یوې مدني ټولنې و فعالانو د هغې وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون او دغه راز د هېواد د ملي منافعو خلاف وبللې. د افغانستان جمهوري ریاست هم نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې ویلي دي چې د حاجي محمد محقق څرګندونې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ، ملي منافعو او دغه راز د هېواد د سولې او ثبات ضد یا دا موضوع به جدي وڅېړي. له دې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم دا موضوع په جدي څېړلې وه. له کابل د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق هم دا شیبه را سره دی. شفق صاحب، د افغانستان جمهوري ریاست بالاخره د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروسته و څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که څه هم د اعلامیې لنډ جزئیات مو اوریدونکو ته وویل، په لنډو خبرونو کې هم په دې اړه نور څه ویل شوي دي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان جمهوري ریاست نن د محمد محقق د سرګندونو په اړه چې په ایران کې کړې وي غبرګون وښود، او غبرګون یې تر یو حده په اعلامیه کې چې خپره کړې ستوندې د ارګ ویلي دي. د کوم خبرې چې محقق د اجرایی ریاست دوم رسیال کړي، دا د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو سره په ټکر کې دي، د افغانستان له ملي منافعو سره، له ثبات او امنیت سره د افغانستان او دغه راز د افغانستان د نافذه قوانینو سره د پټکر کړي او دغه سرګندونی رد کړي دي او په عین حال کې ویل دي چې دا به د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې به دا په جدي ډول وڅېړل سي. باید ووایم چې تر اوسه پورې د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه دغه ډول د محمد محقق د سرګندونو په اړه غبرګون په واضح ډول نه و سرګند کړی او دغه اعلامیه چې څو دقیقې مخکې را رسېدلې دا ښیي چې ارګ په دې موضوع کې جدي دی. باید ووایم چې محمد محقق په ایران کې په یوه غونډه کې ویلی وو چې هغه کسان له ځینو افغان اتباعو په ګډون چې په سوریه کې په جنگ کې ګډون کړی هغه استایلی وو او لغوس خیمنه کړی وو او د په افغانستان کې هم دغه سرګندونې ډیر قوي غندلود. حتی نن د مدني ټولنو یو نهاد هغه هم په دې اړه اعتراضیه غونډه وکړه او د افغانستان ولسی جرګې هم او د مشرانو جرګې هم په دې اړه دواړو جرګو غبرګون خودلې او دغه خبرې دغه شخصي بللې رد کړې دي او حتی د ملي شورا اداري هیئت ویلي دي چې محمد محقق باید په دې اړه مجازات سي تر دې حد پورې. هم نو محمد محقق له خپل خبرو څخه دفاع کړې او ویلي دي چې دا دغه شخصي نظر وو. او بعد وایم افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې اړه دوه ورځې مخکې غبرګون خودلی وو.
بله، تاسو د عبدالله غبرګون ته هم اشاره وکړه، خو عبدالله د محقق نوم نو واخیسته. د دوشنبه په ورځ چې کله عبدالله خبرې کولې یوازې دومره وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د جنګیدلو ستایل د افغانستان ملي ګټې نشي تامینولی بلکې زیانمنونکي دي او په دې اړه نورې څرګندونې نه وې کړې. خو نن جمهوري ریاست دا موضوع جدي راخیستې او لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله ویل چې دغه موضوع د افغانستان د جاری قوانینو په رڼا کې په جدي ډول څېړي او بررسي کوي. شفق صاحب، دغه اعلامیه کې چې خبره شوې زما مخې ته هم پرته ده، په یو بله برخه کې ویل شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له اوږدې مودې راهیسې د داعش په څېر نورو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې ښکېل دی او د دې هیواد ډیر وګړي د دې جګړې قرباني شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان په قانون کې د عسکري مکلفیت یا خدمت او دا د یوازې د افغان وګړو د هیواد د وګړو په چوکاټ کې د ملي حاکمیت او د افغانستان د بیرغ تر لاندې جواز لري او بس. او حکومت دا واضح کړی ده چې افغانستان به هیڅ کله هم په نیابتي جګړو کې چې اوس له افغانستان بهر په سوریه، یمن او نورو کې روان دي ښکېل نشي او نه به هم چاته اجازه ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان د نیابتي جګړو ډګر وګرځوي. نسیم شفق، له تاسو نه مننه. ازادي راډیو اوري د دې او ځینو نور موضوعاتو په اړه موږ تاسو شیبه په شیبه خبرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. جنرال جان نیکلسن هم همداراز وویل تر اوسه پورې د پاکستان له لورې د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي. خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایی ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او کنه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ترامپ په اګست میاشت کې د نوي ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شرغوښتونکو ایجنټانو ته یې پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپان په افغانستان کې جنګیږي. نیکلسن هم دا راز ویل له نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي تر څو چې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسېږي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږي کولو چارې پر مخ وړې دي. د لیسمت سروان سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
جګړه باید د دوه بوردو څخه ولیدل شي. یو هغه بورد دی چاغه په نظامی اړخ پورې اړه لري، طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپله برخه ولري نو بیا دوی کولای شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځه وړلو کې مؤثریت ولري. په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دي، دوی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مقطع کې برنده وي. ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي، چې ریښې د جګړې بیرون دي، د جګړې تمویلونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي، تر څو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنګي حالت څخه ووځي. ولې هغه خبره د انتحار انطلاق هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنټرولېږي، نه په مستقیم عسکر باندې کنټرولېږي. د جګړې ختم په هغه نقطه کې دی چې افضل اړخ یې ماتات وایي.
دی وایي چې شاید په دوو کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پری د دې دلته فتاش خپل د دې مسولینو د څاروان صاحب اوري چې د خپل وای دلته اضافه تر شل دلی په افغانستان کې جنگیږي. نو اتا کې سره د کیکی وګوري کې دا چې تر دې هم ډیر وشيږي کې دا چې هغه خبره د کغلو مواد مخدر او کاروباریانو دا ور باندې اضافه کې کې دا چې تر دې هم کې دا زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کیدای شي په کټ شکل یې تغیر وکړي. ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې کوم ځای څخه جګړه مدیریت کیږي او د کوم ځای چې د جګړې تمویل کیږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده. ولې په کور کې دننه کیدای شي شکل یې تغیر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولای، ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولای شي، مهم خو یې ضعیف ولای شي، نور خطر خو واقع کولای شي. ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې ختم سړی وبولي.
د امنیتي چارو کارپوه عبدالجبار قهرمان چې په افغانستان کې د روانې جګړې په تیره بیا د دغه جګړې په اړه د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. نیکلسن ویلي چې په راتلونکي جنګي فصل کې به امریکایي ځواکونه په پراخو عملیاتو کې ونډه واخلي.
خبري مجله اوري
د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړل. راپورونه له مخې د کندهار په جوړېدونکو غونډه کې چې په ټولنیزو شبکو کې هغه دودیزه جرګه هم بلل شوې، د مخورو قومي مشرانو ترڅنګ د غرض د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکو کې هم ګډون کوي. نور حالي د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرپور کوي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړېدونکې غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. دوی وویل د ملي یووالي حکومت سره لدی چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو، د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزورۍ سره مخ دی، خو موجودیت یې لدی ښه دی چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړېدونکې غونډه د ګڼ شمېر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل:
تحت عنوان لویه جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است.
د عنعنوي لویه جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرسه جوړېږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په کتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي یووالي حکومت قبول کړ. باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي.
د افغانستان په اکثرو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلي چې له روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وتو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یوه ستره درې ورځنۍ غونډه جوړېږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسم مودې راهیسې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو، د پخواني حکومت یو شمېر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره له روان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانونی، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زی لاله، عبدالرحیم ایوبی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال حمایون حمایون چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړېږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د کندهار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د کندهار نه دا مسله شروع کړو، موږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو بلاخره خپل یو نتیجې تورس.
خغلی حمایون وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي.
و مردل چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ او هغه د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل. خو له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال همایون همایون چې لکه څنګه چې په راپورټ کې مو هم واورېدل د دې جرګې ملاتړ وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو بیا پر هغو 15 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د چهارشنبه سهار وختي د پولیچرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړی تښتونې په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دغه 15 اعدام شوي کسان د انسان تښتونې او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستیال محمد شاه ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجرمین په
د هرات ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر د محمد انور زوی، زلمی د عبدالعلی زوی، عبدالظاهر د محمد یوسف، فائق د یار محمد زوی او تیمورشاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړی وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد اسکر انوري شاوخوا یو کال وړاندې د ملي امنیت له لوري د یو کس د برمته کېدو په تور چې وروسته ووژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او بیا په ځانګړي توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تښتونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمته کوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تښتونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هیواده پانګې ویستلو ته زمینه برابرولی شي.
نو امرودل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د پر هغو 5 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. دغه 5 په اعدام محکوم شوي وو باندې نن د اعدام حکم په کابل کې تطبیق شو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د هغه دا څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بلل شوي او ویل شوي چې د افغانستان د قانون په رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. محقق ایران ته په وروستي سفر کې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله چې آیا په بهرنیو هیوادونو کې په جګړو کې د افغانانو جنګېدل به د افغانستان راتلونکي ته څومره تهدید وي.
یاد محمد نقشبندی له زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د سر په تماس کې دغه خلک چې په سوریه یا په نورو هېوادونو کې جنګېږي د دغو آینده ته باید موږ ډېر دغه نه خبرې نه شو. اوس فعلي وضع څه دی؟ هلته جنګېږي اوس فعلاً په افغانستان کې بد تاثیرات لري، لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورني مشکلات لرو. دا تقریر داس داعش ښایي پلمه وردو چې هلته زموږ په سید باندې هزاره ورونه یا نور ورونه جنګېږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هېوادونو کې څرګندونې کوي. دا عین د افغانستان په جګړه باندې د سیلو سوولو په معنا لري.
محمد عمر د پکتیا نه. د خدا نباتي جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونې چې کومه حقیق صاحب کړي دي دا به ډېر بد اثر او تاثیراتو کې به د سیمه باندې او خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور راورته پکای وهلي، دا به نورې ښې پایلې ونه لري.
فکر کوم چې د نورو هېوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګېدل دا ډېره دردونکي ده. افغانستان لپاره عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي.
او اوسم یوه نړیواله موضوع. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو بانفوزه غړی شهزاده مطیب بن عبدالله د جوړجاړي په اساس له نظربندۍ خوشی شوی دی. نور حالې د فرشته جلزی په راپور کې
د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر او د وطني حراست پخوانی وزیر شهزاده مطیب په هغو 200 شهزادګانو او لوړتبه چارواکو کې و چې د روانې میاشتې په پیل کې ونیول او تر نظارت لاندې سو. فرانس پرس وایي دا کسان د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له لورې پر قدرت د واکمنۍ ټینګولو لپاره د یوې هڅې په لړ کې نیول سوي دي. شهزاده مطیب چې یو وخت د شاهي تاج لپاره په کتار کې تر ټولو مخکې وو د شاهي کورنۍ تر ټولو معتبر غړی دی چې له نظربندۍ خوشی سوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د سعودي عربستان حکومت له نیول شوو کسانو سره د پیسو د معاملې پر اساس یو شمېر کسان خوشی کوي. د سعودي عرب د حکومت یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې شهزاده مطیب د سه شنبې په سهار خوشی سوی دی. بلومبرګ خبري اژانس د سعودي عرب د حکومت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې شهزاده مطیب د خپلې ازادۍ لپاره په معامله کې تقریبا 1 میلیارد ډالر ورکړي دي. شاهزاده مطیب په دې اړه خبرې نه دي کړې. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت هم دا خبر نه دی تایید کړی، خو د رسنیو پر ټولنیزو شبکو د شاهي کورنۍ د یو شمېر غړو له تبصرو داسې څرګندېږي چې شاهزاده مطیب له نظربنده خوشي سوی دی. د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله زوی شاهزاده مطیب 46 کلن دی. د ملي حراست له وزارت چې په سعودي عرب کې د قبایلي قدرت یو اساسي